مشال ریډیو د اردن کو په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. په دې وبل غړای کې چې بیا هم زهارون بچا په در سره ما مونږ به تاسو ته د عامه سترګون چې کوم لاروین دی د تورخم پر لور هغې په اړه معلومات در کوو. دوه نیوز پروګرامونه به در ورو یو تاندې هیلې او بل د مشال تر رڼا لاندې بحث خبرونه له احمدالله.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند د کاروباري لارې د تړل کېدو پر ضد نن په تورخم کې مظاهره کوي. په پاکستان کې لنډه شپېته کاله او له هغې زیات عمر کسانو ته د کورونا واکسین لګولو لړۍ پیل شوه او امریکا د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دوه چارواکي په تور لیست کې شامل کړي. د خبرونو تفصیل. عوامی نیشنل ګوند د کاروباري لارې د تړل کېدو پر ضد نن په تورخم کې احتجاجي مظاهره کوي. د سیمینا د مشال ویډیو خبريال تر مخه د عوامی نیشنل ګوند پلویانو قافلې د تورخم په لار روانې دي او دوی به هلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاروباري لارو د تړل کېدو د مختلفو بندیزونو او محدودیتونو پر ضد به احتجاجي مظاهره کوي. بلخوا د خیبر ضلع د مرستیال کمشنر له دفتره په جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې عوامي نیشنل ګوند ته په تورخم کې د کووید 19 ناروغۍ او سیمه کې د امنیتي وضع له کبله د ولسی غونډې اجازه نه ده ورکړې، خو عوامي نیشنل ګوند وایي په دغه بانه حکومت خپل نااهلي پټول غواړي او نن بعد دوی په هر حال کې خپل احتجاج ترسره کوي. پاکستانی رسنۍ وایي لنن په ملک کې شپېته کاله او له هغې زیات عمر کسانو ته د کرونا واکسینو لګولو لړۍ پیل شوې ده. د پاکستان ډان او جیو ټي وي د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا وایي د وفاقي حکومت لخوا یې 650,000 خوراک واکسین ترلاسه کړي او په صوبه کې ورسره تر دې دمه 4,000 نه زیاتو کسانو ځانونه رجسټر کړي چې لنن یې ورته واکسین لګول شروع کړل. د پنجاب صوبې د صحت سیکرټري محمد عثمان جیو ټي وي ته ویلي په صوبه کې د ضلعو او تحصیلونو په کچه 144 سینټرې جوړې کړې شوې دي چې پکې شپېتو کالو او لدې زیاتو مرکزانو ته لننه واکسین لګول شروع شوي. د پنجاب او خیبر پښتونخوا په شان په سند صوبه کې هم زیاتو مرکزانو ته واکسینو لګولو بهیر پیل شوی دی. په ننګرهار ولایت کې په تیر یو کال کې 1500 ملکي وګړو ته مرګ جوبلا اوښتی ده. د ملګرو ملتونو ادارې یونما د بشري حقونو څانګې مشر نن د مارچ په 10 د ننګرهار ولایت مالی او اداري مرستیال ببرک میاخیل سره په ناسته کې د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل تیر کال په ننګرهار ولایت کې د تروریستي پیښو او وسلوالو جګړو له امله 1500 ملکیانو ته مرګ جوبلا اوښتی چې پکې 190 تنه وژل شوي او 306 پکې ټپیان شوي دي. په دغه موقع د ببرک میاخیل وینا وه چې اړوند ادارو سره په همغږۍ به هڅه وکړي چې سخت کال د ملکي وګړو ژوند خوندیتوب ته لا ښه پاملرنه وشي. روسیه د افغان سولې په اړه په یوې درې ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان سیاسي مشرانو ترڅنګ امریکا، چین او پاکستان ته بلنه ورکړې ده. په پام کې ده چې دا کانفرنس د مارچ پر 13 په ماسکو کې ترسره شي. د کانفرنس تجویز د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف 13 میاشتې روسیې سپوتنیک خبري ایجنسی سره په یوه مرکه کې وړاندې کړی و. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تایید کړی چې روسیې په کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان مهمو سیاسي مشرانو ته بلنه ورکړې ده. خو افغانستان د بارنو چارو وزیر محمد حنیف اتمر بیا ویلی دا بلنه لا د غور تر لاندې روانه ده. او اخی خبر، امریکا د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دوه چارواکي په تور لیست کې شامل کړي دي. په دوی تور دی چې په ایران کې په 2019 او 2020 کال کې شو احتجاجي مظاهرو کې له بشري حقوقو جدي سرغړونه کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دوه تفتیش کوونکي علي همتان او مسعود صفدری او د دوی د کورنۍ نږدې غړي اوس امریکا ته داخلېدو لپاره نااهله ګرځول شوي دي. ایرانی چارواکو په دغه اړه لا څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
مشال رادیو خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو یو وار بیا مونږ خیبر ته ورځو. لا غزای سره خپل خبريال فرهاد شنواری د ټلیفون په لیکه دی او تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې عوامي نیشنل ګوند نن یو لاریون کوي د تورخم پر لور او بیا وایي چې هلته به په یوه جلسه کې د پاکستان حکومت غواړي چې پر پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم تجارت ته په دغه برخه کې لګولي محدودیتونه یا بندیزونه لري کې عام خلکو ته د تګ را تګ چارې اساني کې. نو د غلاریون دا وخت په خیبر ته داخل شوی دی، پر لار روان دی. تازه معلومات فرهاد شنواری ناخلو. شنواری صاحب، تاسو به راته څه وایي دا وخت دغه قافله د لارون کوم ځای ته ورسید؟
هارون باچا دغه لاریون چې کوم دی د جمرود بګیاړي چې کوم چک پوسټ د هغې سیمې نه داسې راپورې وتو او لنډې کوتل په طرف باندې را روان دی. لکه موږ په تېره خپرونه کې هم ذکر وکړو چې په بګیاړي چک پوسټ کې دوی ته ډېرې زیاتې کنټینر اچول شوي وي، رکاوټونه ورته اچول شوي وو، هغه دوی د خپلې مخې نه لرې کړل او دې ځای نه را تېر شو. اوس د عوامي نېشنل ګوند یو عهدیدار سره چې ما خبرې وشوې نو هغوی وویل چې څه خواوشا څلور کیلومتره فاصله باندې دغه ټول ګاډي روان دي. ځینې ځایونو کې ټرافیکي ستونزې رامخې ته شوي، رش جوړ شوی، لارې بندې دي. خو په هر حال دوی دا خبره وکړه چې موږ به څه خواوشا نیم ساعت کې یا یو ساعت کې لنډې کوتل ته ورسو او د خپل پروګرام مطابق به موږ د تورخم په پلو باندې ځو.
نو تورخم ته چې دوی رسی خو بیا به د جلسې وخت وي که نه به وي؟ او بیا خو به نه وخت نه وي.
بالکل همدغه فکر کوي خلک چې دغه وسم ډیر نا وخت شو، او مطلب دی چې دوی تر رکاوټونه زیاتو په لارو باندې ډیر زیات نا وخت شو. خو موږ چې ګورو بیا دغه سي ښکاري چې کېدای شي چې دا جلسه په لنډ کوتل بازار کې وشي. لنډ کوتل بازار نه بیا تورخم هم څه نه کیلومتره فاصله باندې دی. خو چې موږ ګورو دا وخت زه په لنډ کوتل کې موجود یم او زه داسې تورخم په طرف ګورم نو ډیره زیاته نفری هلته کې اچول شوي او امنیتي ځواکونه یې ملاتړ کوي، ورسره ولاړ دي او ډېرې کنټینر یې لګولي. نو تورخم په طرف بیا رکاوټونه ډېر زیات دي. نو اوس خلک دا فکر کوي چې دوی به مطلب څه ټایم ته دلته رارسي چې بیا جلسه شروع کوي. نو دا خو اوس ماښام رانږدې دی تقریبا، نو دغه یو مشکل سره مخ دي په لارو کې رکاوټونه دي. خو دوی به هر حال را روان دي لنډ کوتل په طرف باندې.
او د خلکو د شمیر په دې لارون کې د شامل خلکو د شمیر څه اندازه لګې دي چې څومره خلک وي پکې؟
موږ وختونه ذکر وکړو چې دا کله چې دوی باچا خان مرکز نه راوتنه دوی سره تخواو شا 50 گاډي وو. خو اوس د عوامي نېشنل ګوند چې کوم عهدیداران دي دوی دا وکړه چې دغه گاډي مطلب دی چې 2000 نم زیات دي او بیا داسې کافلې هم پکې شامل شوي چې هغه د صوبې نورو ضلعو نه راغلي، نیغ په نیغه را روان شوي خیبر په طرف، ځینې په نورو لارو باندې را روان شوي. خو دوی داسې دعوه کړه چې څه خواوشه 4 کیلومتره فاصله باندې دغه د ګاډو قطارونه چې کوم دي دا ښکاره کوي او جوړ شوي دي. نو دینه بیا تاسو اندازه ولګوئ چې څومره خلک وي.
صحیح شو. ډیره مننه فرهاد شنوارې او له خبره زموږ خبریال. دغلته د ان پی لاریون روان دی، دوی وایي چې جلسه به هم کوي، ګورو چې په لنډې کوتل کې کوي کنه تورخم ته رسیږي او بیا هلته جلسه کوي. نو په دغه حواله به موږ تاسو نورم تازه معلومات د نن په پاتې خبرونو کې درکو. او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نو له خبره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند یو غړی او د چې د سفران کمیټه غړی هم د اقبال خان اپریدی دی وایي چې حکومت له افغانستان سره پر پوله کاروباریانو او عام ولسته د اسانتیاو لپاره هلې ځلې کوي. خو د سیمې د خراب امنیت او د کورونا وبا له کبله عوامي نېشنل ګوند باید له جلسو کولو ډډه وکړي. نوموړي دا خبره پرون د مشال ریډیو په خپرونه د کرخې په غاړه کې مشال ریډیو ته زمونږ همکار شاهین بنیری ته کړی و.
ګوره یو سیاسي سپورینګ وی چې د خلکې کوي په موجوده وخت کې د کرونا وایرس ملکی حالات او د امن لپاره ډېرې لکه فوج او سیکورټي فورسز ډېر زیات چې کوم دی د ایس او پی خیال ساتلې دی او حکومت چې کوم دی ټوټلی په دې باندې فوکس کړی دا چې چرته د ویزې چرته د دې چې کوم دی د ترانزیت د تګ راتګ یا د خلکو د راتګ غي باغی کې ډېرې پالیسی لکه نرمې کړې دي. او موږ د دې لپاره د سپران وزارت او وزیر داخله او وزیر دفاع دې ټول چې کوم دی 24 غنټې خپل موبایل نه ولري ټلیفون کولو کړی دي چې په کوم ځای کې چاته پرابلم وي چې پاغه باندې موږ فوري چې کوم ځای کنه اکشن واخلو. واغوی ته چې کوم کده اکسس نه وي چې هغه ته موږ پروواید کوو که دوی له دلته په پاکستان کې د فوري د ویزې لګې دو ضرورت وي چا وته وکړو. خو کوي چې نه ملکی حالات هم چې کوم دی خراب وي د کرونا وایرس په وجه باندې خلک متاثر شي عمرې دي او زه د خپل پارټي او خپل سپورینګ دی حکومت باندې تور ولګوم. نو دا چې کوم دی د عوامي نمائندگانو لکثر خان خی دا پدی کی دا ملک نقصان دے دا سٹیٹ نقصان دے
خجی اس افریدی سے دا چکم سوداگر دی غیم دا وچ دا یو خود پاکستان افغانستان دا ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ چ دا تر سو پوری دا نہ سائن شوی دا خط شوی نہ دا نن چ دی دا ٹرانسپورٹران مظاہری کری دی چ مونگا پلار باندے دا پولیس او چوکے او دا چیک پوسٹ نہ مونگا تنگی وز مونگا رور نہ خراب دی نو دی تا سوائے
ضرورت مند په وبون ور لګول غواړي خو هغه له بخامخه کومه مسلې جوړې شوې دي د سوفي د واجبې د دې علاقې د امن د پاره دي د عوامو د امن د پاره دي پاتې شو چې کوم د ترانزیت د مایدې خبره 24 ګنټه د بارډر د کولاوي دوه اعلان په خپل وزیر اعظم کړی دی په دې کې ارباب شهزاد چې په خپل ویزیټ کوي لګیاري موږ په خپل د سپران د وزارت نه ماتو ځلې ویزیټ وکړو چې په کوم ځای کې د خلکو لا په موجوده سو پی کې زموږ د سپورټ ضرورت وي حکومت ضرورت وي به تاسو خو سو پی به دا بالکل خیال ساتي
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوه نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګو لوجی
ګورګینیا
ulika
g
m a s h a a l r a d i o mashal radio download ka
da khur ikhtiyar agla
da mashal radio da urdun ko pe khabar ke sahar nah pa kabul ke thi د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې ویلي چې سرلننه خای په صوبې کې د تیزو بارانونو لړۍ پیل او تر راتلونکي څوار ورځې پورې جاری پاتې شي. له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ادارې بیا اړوند محکمو ته خبرداری ورکړی چې د بارانونو له وجې امکان شته چې په ځینو سیمو کې ځمکې وښویږي او دوی باید دغسې یو حالت ته تیار واوسي. خو په ممندو کې بیا ځینې کسان وایي چې په سیمه کې وچکالي راغلې او د رحمت باران ته زخته ډېره اړتیا ده. د شانواز ترگزی رپورٹ.
د موسمیاتو محکمې دنن یعنی د لسم مارچ نه تر در روان اتوار پورې د بارانونو د لړۍ پیشنګوي ورکړې ده او د محکمې لخوا مشال رډو ته وویل شو دغه لړۍ به نه یوازې په خال خال ځایونو کې بلکې په ګرد د صبح کې شروع کیږي او ورسره د ګالي امکانات هم ښودل شوي. همداشان پرون د مارچ په 9 په آفتونو کې د خدماتو ادارې پی ډی ایم لخوا یو پرس ریلیز هم جاری شوی چې په کلی کلی دوی اړوند ادارو ته د ګالي او زیاتو بارانونو د پیشنګوي په خاطر لوړاندې هدایت هم جاری کړي چې دوی دې لوس ځانونه تیار وساتي ځکه د تیزو بارانونو له وجې ممکنه ده ځمکه او یاغور نه وخوي او نقصانات شي. هر څوک د یادو محکمو لخوا د بارانونو یا ګلۍ له وجې د نقصانونو د رسیدو خبرونه هم خواره شوي خو د مومندو خلک وایي دوی غواړي باران وشي خو د خیر دی. رضا ګل د مومندو اوسیدونکی دی او مشاد رډیو ته وویل د غریزو کروندې وچیږي او ورته د اوبو ضرورت دی
او دا ډیمونه چې ډکشن دي سره به یو کولی ډیمونو کې کبان به پیدا شي کوم کې موږ هغه بل ډیم کې ډیر زیات کبان او به تندې د لاسه مړم شو سو او دی وخت خو لکه زمونږ وداسي لکه چې بالکل اړو اړو دلته ورس پرلې شته نه سو خو زمونږ اسن زونه خپه دي مافیات هم زمونږ ګډ ور دي دی وخت د کرونا د لاسه سخت بې روزګاری د خلک داسې دي چې بالکل بس ساده غستونه دي د پازه کې به بارانونه مونږ شنو لکه مالونه هم په کورونو کې تندې مرغۍ تندې زرکان تندې دلته بری غرونو کې هر قسم مرغۍ شته.
د پی ډی ایم د پرس ریلیز تر مخه دوی ویلي سیلګری دی خبر وي چې د بارانونو د وجه سلایډینګ لکه خوره یا غرونو خویدو له وجه سرکونه بندیدل هم ممکنه دي او بیا لیکلي کوم ځایونو کې چې خطر وي هغه ځای ته باید واړه غټ ماشینان یا وړل شي. د محمد خلک وایي په سیمه کې د غرونو په وتلي ناونو کې نن وختونه واړه باراني بندونه جوړ دي او دوی نه غني چې ګندلته د بارانونو له وجه سیمه د کوم خطر سره مخ شي. البته که باران وشي نو د یو کروندګر جاوید خان پوینه د دوی غنم چې تر ډیره پورې وڅ شوی دي ممکنه ده یو وار بیا رازرغون شي.
غنم خو مونږه کرلو ډیر خره ختلی ډیر خولې را ختلی باران هم نه شو نیر هم را نه غي زیات خراب شو بلکه لکه زه بده ویم چې 100% به خیسا کل به بالکل غلن نه
خو د کویانو یا کمبل رقم بندوبست ورته هم نه
یې راځي د مور سورسز دلته چانه شه دي چې ار سره کو یو باسي کچا کړي نه غ صرف د سکول وبو د پاره کم چټي تکړه سره دي صرف دومره کې چې سکول وبو ورا شي یا زیات نه زیات یو مرلا د دریا کنل پټه بغوا د پاره شو تلو کری عام د فصل د پاره دلته تر ایچا سره نشته.
د تیر کال د نومبر 15 او ورپسې څور دي شوی بارانونو کې د ممندو د بارانیزم کو کروند وترنی ولی او رستو غنم کرلی او رستو بارانونه کم کوز وشو خود دوی پوینات د غنم تندای ماته نکړه. او غنم نن وختونه باران ته زیات ضرورت لري. د زراعت د محکمې فیلډ افسر وارث خان وای غنمو ته کیمیایي سره ورکولو یا کومې دوای ورکولو وخت تر ډیره حده پورې تیر شوی، ځکه د سرو او دوایانو د ورکولو په وخت بارانونه نه و. خو که نن هم باران وشي ممکن نه ده غنمو ته څه نا څه وده ورکړي.
نن سبا خو فصل ته یا سبزیانو ته چې څومره د اوبو ضرورت دی دومره د بل سیز ضرورت نشته. سبزیان هم شته خو دې ته چې ابو هوا بار او هوا کلایمټي سه دغه سټ وي او هغه په اوبو کېږي او بهر موسم متخین سبزیان خوشاله وي، خو چونکې غنم چې زمونږ دي زیاتره علاقه بارانی باندې مشتمل ده او که باران ونشي نو غنمانو ته به ډېر نقصان.
خدا محمد نه علاوه د خیبر پختونخوا ډېرې سیمې داسې دي چیرته چې زیات باران هاغل تزمکو او غرونو ته زیات تاوان رسوي، لکه لارې بندې کړي. نو هم د دغه لپاره د پی ډی ایم ایل خوا د مرستې لپاره دوی ویلي خلک بیا کولی شي دوی سره په ټلیفون شمیره چې 1100 لکه 1000 ده ورسره د رابطه هم وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
او اوریدونکو تاندې هیلې پروګرام د دیونه په خبرونه کې د مارچ 8 چې د خزو نړیواله ورځ وي په دغه مناسبت له خزینه فعالانو سره نو تاسو خبرې واورئ او دا خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هیلې
د خزو نړیواله ورځ په تاندې هیلې خبرونه کې د هغو خزو غږونه اوري چې په ټولنه کې د یو مثبت پرمختګ لپاره هڅه کوي.
تاندې هیلې
اتم مارچ په ټوله نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې هم په دغه ورځ د خزو د حقونو په حواله دوی ته د ورپې خستونزو او د خزو د حقونو په اړه یو شمیر پروګرامونه او لاریونونه ترسره کیږي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. سږ کال د خزو د مارچ په یو ناره تر ټولو زیات پسونه روان دي. دغه ناره میرا جسم میری مرزي، یعنی زما وجود زما خوخه ده، چې د عورت مارچ په نوم د لاریون منتظمینو جوړه کړې ده او په ټولنیزو شبکو او د پاکستان په میډیا کې پرې لا هم بحثونه روان دي. د ټولنیزو چارو فعال او د خزو د حقونو کارکونکي شاد بیگم وای لومړی باید پر دې ناره تنقید کوونکي د دغه نارې تر شا په حقیقت ځان خبر کړي او بل دا چې د دغه یوې نارې له وجې تدوی پر هڅو باید تنقید ونه شي.
په پاکستان کې تیر کال نه عورت مارچ یو ناره لګېدلې ده او هغه ښځې چې کمی نوکر پیشے کی لکھا تو فیکٹری میں کی کار کی یا کئی اداروں کی کار کی کہ میڈیا کی بھی کہ این جی او کی بھی کپ ایجوکیشن کی بھی کپ ہیلتھ کی بھی ایون تعلیم یافتہ خزا بھی تعلیم خزا پکی خار خزا پکی دکلی خزا پکی ہر خزا سے کم دن آگے ہو نارا لگو لچ عورت مارچ کے دیر دمک دیر حصہ تو نہ دے رہے لو خاروں کی کا کر زیادہ تر خاروں کی دیکھو آواز ہو کر لگی دے ملاوی دے سوشل میڈیا پر ذریعہ وان نبی عورت مارچ کم دے دا سوک منا رہی دا دے شاک نہ سوک این جی او شتا مرتا تو فنڈنگ شتا نہ چوک بلغت اداری دے پیشا شتا دا عام خزی دی کم تو نہ سنک سب کو نوئی کالجین کے تب کو نوئی سی جو امر کے تاس تو ملی اخر جے سیاسی گڈ من تعلق ساتھی ایون دی فرسٹ فورڈ سائٹی تعلق ساتھی ملی اس تعلق ساتھی اخر خزی دی غلط ملی شوی دی واغو دے سی درمان کرے دے کہ کتا سر والی دے من دے غیر کن من قتل دے کرا والی دے نکو کم سکون نتی کم دی کے باہر دی داو دے کرا والی دے جن سے تشدد کی سن را والی جن ما شمان جن کو ما شمان الا کان سے ایون دے جن سے زیادتی داو دے قسم کی سن را والی سولی کی سن را والی دے سہولیا د کمنټ تعلیم مشوال ته وګوري تعلیمي دار مشوال ته وګوري د ټول مسایل ته وګوري او یو د سیاسي عمل کې د خبرو ته وڅکر چې کوم خاندان دي نو د پیر مثال تاسو مخکې کړی د ټول کې چې تاسو وګوري نو دا ټول چې کوم دي دا د هغه مسایل او د ختمولو لپاره او خدای د ترقی او عمل کې شاملول د لپاره اورت مارچ کیږي. نو کدې چې د ستورانو د دې شون غالي کې لګي چې موږ شرم راځي چې خبرې چې موږ نه دي کړې اته موږ نه راځو په لګي دا هم د زیاتې لري چې کوم نه دی ویل کوم دماغ مانه د کړې مزور خو نه
خود جمعیت علماء اسلام فیکون د خیبر پختونخوا د صوبائی سملی غړي نعیما کشور وای باید خزی د خپلو مذهبي اقدارو په دایره کې د خپلو حقونو لپاره احتجاج وکړي او د مناسبو نارو یا شعارونو انتخاب وکړي.
وایو چې د خزو ته چې کوم حقوق ورکړي اسلام مونږ وایو چې هغه دې ورته ملو شي. نو مونږ خو د هغې لپاره صرف آټھ مارچ نه چې مونږ خو د هر روز زموږ د هغې لپاره پلان تیار یو. مونږ هر وخت د هغې لپاره خپل کوششونه کوو چې کوم اسلام خواتین له حقونه ورکړي دي، ښځو له حقونه ورکړي دي، که هغه په زراعت کې دي، که هغه په د علم په دغه کې دي، که هغه د کاروبار په حوالی سره دي، که هغه نورو شعبو کې دي. نو مونږ وایو چې هغه حقوق او هغه تحفظ دې ښځو ته ورکړي چې کوم اسلام ورکړی دي. خو دا ډېره د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې هغه کوم چې خواتین ته اسلامي حقونه دي هغه په هغه انداز کې نه دي حاصل چې کوم پکار دي، او داسې رسمونه او رواجونه دي چې هغه بعضي خلک هغه د اسلام سره نوټي کړي دي، او په هغې باندې زمونږ د ملک هم د برنامې باعث جوړېږي او زمونږ د مذهب هم د برنامې باعث جوړېږي. نو مونږ دا غواړو چې کوم اسلام خواتین له کوم مقام ورکړي، کوم عزت ورکړي، کوم احترام ورکړي، او کوم حق یې ورکړي دي هغه ورته مونږ ورکړو. نو هغه حق دا دی چې ګوره وراثت کې زمونږ اسلام حق ورکړی هغه مونږ نه ورکړو. واده وخت کې اسلام دا حق ورکړی دی چې د ماشومانو د جنکۍ که الکې د هغه د رضامندي اخیستل ضروري ده هغې مونږ نه ورکړو. که تاسو وګورئ د سوری یو داسې غلط رواج دی قرآن سره د واده یو غلط رواج دی چې د اسلام خلاف دی، یا چې کوم وړو سره نن سبا زیاتی کېږي دا یو جاهلیت ورته مونږ ویلی شو، او هغه مذهب خو په دې کې اړه څه دغه نشته. نو داسې قسمه سیزونه چې دي، یا چې مونږ په هغې باندې د علم دروازې بندوو، هغې ته مونږ د علم د ښه سکولونه ښه کالجونه خواتین ته نه ورکړو، نو زه وایم چې دا ډېر زیاتی دی د ښځو سره. نو دا په کار دی چې مونږ هغې له دا حقونه ورکړو. نو زه وایم چې دا خو ښځه مونږ سړي نه بغیر یا د ښځې نه بغیر د معاشي تصور نه شو کولی. دا دواړه د ژوند یو تړلي ملګري دي، او د دواړو مونږ چې څنګه وایو چې د یو ګاډي دوه پایې دي، نو د یو بل نه مونږ دا جدا کولی نه شو. نو زه وایم چې دا نن سبا دوی ولې کوم رنګ ورکړی دي، کومې نارې ورکړي دي، دا هغې خو ډیفینیټلي مونږ خلاف یو چې دا کوم دوی بے حیائی راولي یا دوی چې کوم غلط قسم پلیکارډي ټوکړي.
په سوات کې د خویندو جرګې مشر تبسم عدنان وایي د نامناسبو شعارونو له وجې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو ته تاوان رسیږي. د تبسم په خبره باید د ښځو پر ژوند د ټولنې د غلطو رواجونو او روایاتو په اړه زیاتې خبرې وشي او ټول پام یوې نارې ته ورنکړل شي.
تاوان خو به رسېږي، رسېږي، لازمي رسېږي، خو د ټول نه تاوان خو ورته پخپله چې دا څوک راوتي دي دوی ورته ورسو هغې وجه دا زه ګڼم چې څنګه که نه د دوی ته سره سلوګن غلط دی، د دوی ته سره ناره غلط ده. اجي میرا جی سب میری مرضی کنه حضرت دی دی چې چې میری زندگی میری مرضی کنه نو میرا جی سب میری مرضی هو سره څه خبره نه ده. زه خپل لور ته خدا ناره نه خایم چې تمہارا جی سب تمہاری مرضی کنه زکه چې هر زیګی بیل بیل روایتونه دی، ثقافتونه دی، خبره د دوی ټیک کزان لا تخته زیدان دی. زکه چې د دوی کم پوش علاقه دي، کم پوش خلک دي، هو کنه خبره ده د دوی سلوګن غلط دی. میرا جسم دی مرضی نه میری زندگی میری مرضی تو پای کی هر سره جی پای کی رقم عمر و ادم راضی پای کی داغه د ټول جون اتار چڑھاو هم راضی پای کی اوی دا زندگی هر خبر شامل دی جی تو جون سره کله دی اوی کی اوی جاب عمر دی شی پای کی داغه وعده کول نه کول عمر دی شی هر څه ته کی راتلی شی سن کله ما جرګه ولاړه بدل تکي او ناری نه ماته کی پاسی دغه ما مرضی دا خدا میری زندگی میری مرضی پکار دیجیے سنگ جن دے داغ مرضی رہتی سنگ تیرے سنگ خدا سنگ نا
بلخوا د ویمن ډیموکراتیک فرنٹ مشره عصمت شاه جهان وای په خارونو کې تټولو زیاتې خواریکه خزې ژوند کوي نو ځکه په خارونو کې په داسې لارینو کې برخه لري خو د دې مطلب دا نه دی چې ګینی دوی د هغو خزو لپاره غږ نه پورته کوي چې په کلو کې ژوند کوي
دی کې دوه خبرې دي یو خبره خدا دا چې پاکستان کې د خزې برابرۍ ازادۍ سوال چتول چې دی هغه کلو باندې کې د نروکای نظام دومره سخت دی چې الته کې هغه خزر راوته نشي بندیوانه دا هغه راوستل ډیر راوستل ډیر مشکل دی هغه نه سړی پری دی نه مولا پری دی نه بل خلک پری دی مونږه خو غواړو چې مونږ په هر کلی کلی کې هر باندې کې هر کوسه هر مالی کې د پاکستان صرف صدا خزي چې دی کغه پښتني دی کبلوچ دی کغه سرای کی دی هر کام نه دی کنه که هزار دی چې هغه ټول سره مونږه ټول ملک کې دا خبرو راوچتا کو خو غل تک ممکن نه دا یو خبره بل خبره دا چې عمومي طور د خزې سوال مونږه د خزې سوال پاکستان کې چتول اغه د پار عمومي چې کم سیاسي او سماجی انوایرنمنت ته ماحول دی اغه دا سه برابر نه دی لکه څومره ازادۍ سره په نورو ملکونو کې خزې خپل आवाज پورته کولی شي دا دلته کې حالات لکه جنگ دی حملی دی دا مذہبی انتہا پسند دی تاسو لیدل چې عدالت ته خلق لاړل او دغه تر نو دی تا ډیر په مشکله باندې د خاري خزې مونږه موبلایز کو دویما خبره دا چې دا کم روجتی قوتونه دی اغه د کلی باندې او د غریبی خزې شاته پټیږي دا سوال اکثر خلق کوي کني دغه مارچونه چې دی دغه هم مهنت کشه طبقه خزې کوي لګیا دی زیات نه زیات په لکه اپ لوور مډل کلاس خزې وی پکې او د اپر مډل کلاس په یو ډول وی او دا مونږه د دې منتظم اکثر ځایونو کې مونږ منتظمینو زمونږ په تنظیم کې د یوم د جاګیردار خزانیشته یو سرمایدار خزانیشته ټول ملازمت پېشه منتظمینې چې دی دا د خاریه مهنت کشه خزې دی په خپل تنخواه باندې خپل نوکری کې خود نظریه او سیاست په زور باندې دغه کار کوي خاریه کې ډېر زیات خواري کوي خزي اوسي دغه د سولي دل چې په تیر د تیر لسکارا کده دي زن نسانه وی کاغا د هیلت ورکرز وی د ال اچ وی وی د ین نس شوی ټیچران شوی د په سړکونو ناشته وی د بلوچ خزي د خپل میټینګ پرسن د پاره په سړکونو ناشته وی د پښتني خزي چې دیغه پښتون تحفظ موومنت کې د سمره خواري غریب راغلي
درد پرات کور کارونا بیبی شیرینی دبان پکوکا کٹنا را پاسی درد پرات کور کارونا بیبی شیرینی سحر نتر ما خاما سلستو مانا ند آرام شن خوبنا بی بی شیرینی دبان پکوکا کٹنا را پاسی درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی
تاندی ہلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
مې لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تی دي
بګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندې هله اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس هم درته د مشال ترنا لاندې بحث پروګرام اورو. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول په اړه د چارو د شننکو خبرې اوري. دا خبرونه عبدالحی کاکل جوړوي.
د مشال ترنا لاندې
بحث کې د عبدالحی کاکل سلامونه ومني. تر یو څه ځنډ وروسته د افغان سولې بهیر په اړه یو ځل بیا هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد اول کابل ته ولاړ او بیا پاکستان ته سفر وکړی. نوموړي د مارچ پر اتمه نیټه د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او په افغان سولې عمل کې د اسلام آباد پر دوامدار رول زور راوړی. پوښتنه راځي چې له دوامدار رول معنا څه اخیستل کېدای شي. دا او نوری پښتنی د مشال ترانا لاندې بحث کې چېړو. میلمانو مو په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر او په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکي مشتاق رحیم دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. مشتاق رحیم صاحب تاسو په اجازه به زه اول لاړ سم ایاز وزیر صاحب ته. ایاز وزیر صاحب پوښتنه دا ده چې زلمی خلیزاد له ډېر وخت وروسته پاکستان ته راځي او جنرال باجوا سر خبری کوي او بیا په بیان کې دا ویل کېږي چې هغه دا ویلي چې دوامدار یعنی پر لپسې پاکستان په کار دی په دې سولې بهیر کې رول ولوبوي. نو ستاسو په خیال له دې څه معنا ده؟ یعنی بابا پاکستان په دوامدار توګه په دې کې رول نه لوبوي که څنګه؟
نو رول خو لوبوي پاکستان دا هغه تایید ستاینه هر چا شمول دا امریکې کړی دا. اوس ما یو چرته رپورټ لیدو پاغه کې یو شی بل ولید چې هغه په دې میجارټی انالیسس کې نو هغه دا و چې کله خلیلزاد د فوج د مشر سره زموږ ولیدل یا بلینکن چې ټلیفون وکړو په دې دواړو کې وکاس نو دا خبره وکړه چې حکومت چې په افغانستان کې راشي آئندہ د پاره چې هغه کې هر څوک شامل وي طالب هم افغان حکومت هم نور هم سټیک ہولڈر آل انکلوسیو پارٹیسپیٹری حکومت غند جوڑ سی نو آغا با بیا الیکشن کوي. الیکشن پلار با دا انٹرم سیٹ اپ چی جوڑ سی دا با الیکشن کوي. الیکشن با بیا دوامدار حکومت جوڑ وی نو دا دے الیکشن خبر ما بل زائی کے نو علی دلیل چی دے دا پارٹیسپیٹری حکومت نا دے امریکی مقصد دا الیکشن پلار باندے مستقل حکومت جوڑا ولدی.
سامدا ایاز وزیر صاحب ډیر مننه. مشتاق رحیم صاحب لکه ایاز وزیر صاحب وایي پاکستان د رول ستاینم کې شي خو بیا زلمی خلیلزاد سي د پاکستان څخه د دوامدار رول پښتنه کوي غوښتنه کوي. تاسو په افغانستان کې یاست, کابل حکومتونو ته بم نظر وي, د کارپوهانو باندې بم نظر وي, خپلم یو تحلیل لري, لدی ځخه آیا دوامدار مرستې ځخه څه معنی اخیستل کېږي په افغانستان کې؟ تاسو په خپل تحلیل کې
وزه فکر کوم چې د خلیلزاد دغه الفاظ چې دوامدار مرسته لامل شاید دا اوسیږي چې پاکستان د مذاکراتو په اوږدو کې که څه هم طالبان هڅولي چې د سولې بهیر کې ګډون وکړي او د دغه بهیر فعاله ګډونوال اوسیږي, لیکن منځ کې هڅه کړې ده چې هغه خپل کم موخې او اهداف چې دوی لري د افغانستان اړوند د هغې د امپوز کولو یا په ټولو خواو باندې منلو دپاره هم حلیز زلی کړی دی. یا په بل عبارت د خلیلزاد غوښتنه شاید دا وی تمن موږ د الفاظو تحلیل او شننه کوو دقیق معنا خو به خپل خلیلزاد سره وي همدا وی چې دوی دغه کم مثبت رول چې دی دا دی په منظم ډول په داسې پړولو کوي چې وروستۍ نتیجه یعنی د افغانانو ترمنځ خپل منځي روغه جوړه وشي.
مننه ډېره مشتاق ریم صاحب. ایاز وزیر صاحب یو بل خبره دا چې په دې وروستیو کې انټونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان حکومت ته خط لیکلی چې دا اوس افشا شوی دی او په هغه کې د یو عبوري حکومت خبره شوې ده، جنګبندۍ خبره شوې ده، بیا یو بل پلان چې خلیلزاد له ځان سره راوړی دی اته پاڼو باندې مشتمل دی. نو دې یو ډېره لویه کیسه راپورته کړې ده، افغان حکومت غبرګون راغلی، طالبان عمر باندې خبره کړې. نو د دې معنا ده د ولسمشر ټرمپ په وخت کې چې کوم طالبانو سره یو معاهده سوی ولا یو تړون سوی وو هغه ته به بیا کتنه کېدله. د پاکستان د پاره که دغه خط افشا سوی دی یا په دې نوې اته پاڼې والا پلان دی، دا د پاکستان د پاره به څومره قابل قبول وي؟
چې پاکستان باید په دې نه اعتراض ولري او نه کړی، ځکه چې بلینکن چې کوم خط لیکلی دی هغه زیاته توجه وکړي نو ما په حساب زیاتر د هغه فوکس په اشرف غنی صاحب باندې دی چې ته په دې ټول شموله حکومت کې ته حساب واخلا، ته لکه دا مه وایه چې زه صدر یم نو ما د خلکو سره د طالبان خبرې وکړي راشئ چې جوړه وکړو، چې زه د هغه خط نه کومه معنا اخلم، ما چې لوستی دی یا مې د هغه ترجیح ویلي دي نو د هغه بیا دا بیان دی چې دارنګ نه کوي نو موږ امریکې د افغانستان په سلسله کې ټول آپشن خلاص دي، ځان بند کړي نه دي، لکه د مئی نه مخکې چې طالبانو سره اګریمنټ کړی دی د هغه لاندې د فوج ایستل، سمدستي ایستل، یا هغه لیټ کول، دا موږ هر څه ګورو سوچ پرې کوو، پاسیبلټي د هر یوه آپشن شته، خو دا فوراً د وتو به دا نقصان وي چې بیا به طالبان نور هم ټریټری ایریا ته نه ونیسي، لکه یو قسم به طالبان په تا در وخیژي د طالبانو د نیولو بیا ته نه یې. نو ته مهرباني وکړه خپل ځان وپېژنه، لار ورکړه د خلکو ته، یا پکې شامل شه چې ګډون حکومت د ټولو سره جوړ کړي چې هغه که زه غلط نه شم افغانستان هغه ریجکټ کړی دی د وایس پرزیډنټ صاحب
امرالله صالح،
هغه بیان ما چرته لوستو چې په آئین باندې مستقبل ته تیار نه و، په هغه ته خبرې نه کېږي. زیاتر ایډریس زما په حساب باندې اشرف غنی ته دی، د آئنده فیوچر نقشه پکې شته خو نقشه خلیلزاد ګرځوي، هغه پاکستان سره هم د افغانستان سره د ټولو سره به شریکي مقصد مغه حکومت ته چې کوم ما مخکې خبره
مننه. ایاز وزیر صاحب، مشتاق ریم صاحب د بلینکن د خط ذکر ایاز وزیر صاحب وکړی او هغه وی چې دا ټول چې وو هغه په متمرکزو په ولسمشر اشرف غنی باندې ستاسو مثال لار جوړ کړي، سخت دریز منی سي لکه څنګه چې ایاز وزیر صاحب دغه کوي. ایا ستاسو په خیال باندې هم دغه خط ټول د ولسمشر اشرف غنی د برخورد یا دغه ودی دغه سولې بهیر کې نوې پلان تراج یعنی دغه کول دي کنه د دې شاته نور هم مشپلو معنا کې وکټلای شي؟
ګوري تر ډیره حد پورې دغه نوه اړیکې او کمیونیکیشن چې کیږي نو د دوی د پردې د مخ یو بحث وي، د پردې تر شا خپل اغراض او مقاصد وي. بالکل دې کې شک نشته دی چې دغه خط یا د مکتوب چې کوم راغلی دی د مخامخ ولسمشر ته ویلي، ولی چې ولسمشر د ټرمپ د ټاکنو د بایللو نه وروسته او د بایډن د راتګ نه وروسته، او خصوصا چې کله بایډن د افغانستان په اړه باندې خپل نظر څرګند کړ چې دوی به یو بیا کتنه کوي دوی تړون ته، یو نو سختی د دوی په مزاج کې په خبرو کې او هغه دریز یا سټانس کې لیدل کېده چې زه فکر کوم چې دی د خپل پروسه د ننګونو او چیلنجز سره مخامخ کړی و. نو د دې خط خو یو پیغام داو چې ولسمشر ته وایي چې دغه پروسه کې تاسو یعنی هغه ائیډیل حالت چې تاسو ته وقو ده هغه نشي کېده نور آپشنونو الټرناتیوز ته ځان چمتو ساتي. زه بل بیل کوم چې کوم چې د بی بی سی لیز ټو سیټ سره د پمرکه کې تیرونه یو کوړ ما ونی و پاره کې ولسمشر ویلې چې د چمتو دي چې د وخت نه مخکې ټاکنی وکي اما بل نو جوړ جاړي ته چې د افغانستان د قانون اساسي یا آئین چې تاسو ورته وایي د هغه خلاف وي ورته چمتو نه دي. نو دا خو دا پیغامونه شو. په عین حال کې زه فکر کوم یو اندازه د طالبانو ترمنځ هم یو بحث راپورته شوی و چې بیا کتنه څه معنی آیا امریکا خو به دغه د کوم تړونه چې موږ سره کړی د هغې نه خو به نه شاته کېږي. که د اول د مې نه که تاسو وګورئ دا د ناټو د هیوادونو کومه کانفرانس چې و په هغې کې هم یو پریکنده فیصله یا پریکړه را نغله دې هم یو نو سوالونه ایجاد کړي د طالبانو په لور چې اوس امریکایان او د دوی نړیوال ملګري څه غواړي آیا دوی د افغانستان نه اوسي. دغه خط له لارې دوی یو پیغام مقابل لوري ته دا ولېږدو چې امریکا اوس هم چمتو ده چې د دوحې تړون سره سم د افغان سولې هغه وروستیو مراحلو کې خپلو ژمنو ته متحده پاتې شي خپلو ژمنو ته سره ولاړ پاتې شي او مخ ته لاړ شي. نو دا دویم اړخ دی چې سړی کولی شي چې تینه هغه وکړي. ضرورت دا و چې ویره دا وه چې که چېرته د اول د مے نه وروسته عسکر د افغانستان نه ووځي نو ښایي طالبان جګړې ته بېرته مخه کړي چې دا خپل هغه کم باور یا هغه کم پلونه چې جوړ شوي دي د دواړو خواوو ترمنځ هغه مات کړي. سو اړخیزه اغېز زوینم په روان دغه کم سیاق یا کانټیکسټ کې موږ او بنا سړی کولی شي چې د نورو اړخونو ته هم دې ته تړاو ورکړي.
سمه ده، مننه مشتاق صاحب. راځم ایاز وزیر صاحب خپل یعنی تاسو دا وینئ او تاسو خپل وویل چې ټول فشار یا د ټول خبره چې دا افغان حکومت یا مشتاق صاحب هم ترې واده اتفاق کوي چې له هغه سره یو کمیونیکیشن و له اشرف غنی سره ولسمشر د پاکستان دپاره په دې اوس نوې چې کومه سیناریو یا منظرنامه مخې ته راغلې ده د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ او نوي د هغه خپله د پاکستان دپاره دا څومره دغه دې لکه تاسو په کار نه دی پکې خو پاکستان خو بیا هم یو ګټه لري. نو پاکستان به کوم اړخ ته ساس په خیال باندې ځي؟ امریکا لور ته به ځي، اشرف غنی دری سره به که بنا بالکل د پردې شاته به بل څه
خپل هیواد کې خپل مفادات اول ګوري بیا د بل چا غلط کوي. پاکستان هم مفادات کې افغانستان کې د ایران دي د ترکی دي د هند دي د امریکې دي آپ خپل ځای څو پورې چې د امن دا راوستو دا خبره شروع شوې ده یا اوس د بایډن اډمنسټریشن څه پروسه شروع کړې ده په دې کې زه دا بالکل منم په دې مې یقین دی چې پاکستان په ډېر سنسیر خلصه طریقه په دې کې غواړي چې افغانستان کې امن راشي. ځکه چې امن راشي د افغانستان د پاکستان اړیکې سازیږي. مثال به زه یو وړوکی درکړم لکه د افغانانو زموږ نه ډېرې ګیلې وې د ویزې په باره کې د بارډر دا دوه درې لاینونه چې خلاص شو غلام خان انګور اډا چمن او تورخم په دې چمن تورخم باندې به مسئلې وې نو هغه کې هم نه کنټینیوټي اوس راغله ریسنټلی بندولو معامله مغرنګه نه ده او په ویزا ورکولو کې ډېر چینجز راغلل ډېره اسانه کړه افغانانو ته. نو اوس ما ته یو ډېر مشر افغاني بله ورځ ویر راغلی و دلته یو ځای مطلب شو هغه وی چې د پاکستان خلاف د افغانانو څومره ریزرویشن وو هغه تشته د ویزې مسلې نیم په نیمه کړه. نو زموږ مشکلات ډېر زر سره حل کېږي خو د افغانستان د امن کاره خو ظاهره خبره فیصله به طالبان او افغان حکومت دا خلک کوي نه به پاکستان کوي نه به امریکا کوي. که دوی کوشش وکړي هم چې د دوی څه خیالات وي د افغانانو باندې دا به ډېر زیاتې وکړي غلط به وي افغانان بې کله نه.
مننه ډېر ایاز وزیر صاحب. مشتاق رحیم صاحب ستاسو په خیال باندې خپل یعنی چې کوم دا نوی منظرنامه راغلې ده مخې ته هغه خپل د طالبانو د پاره ستاسو په خیال باندې د منلو وړ ده یا هغه نکات یا د هغه دغه داسې دي مندرجات یا د دې پلان چې هغه طالبان زړه ورته ښه کړي که نه طالبان به وچ کلک په هغه معاهده ولاړ وي چې کومه معاهده یې له ولسمشر ټرمپ سره تیر کال د فروری په میاشت کې کړې وه؟
ګوري په لومړي سر کې خو یو شی باید سره دوه شیان سره بیل کړو. یو خو دا چې کم تیر کال چې کم تړون شوی و هغه صرف باز دا کړی و چې افغانان به خپلو کې مذاکرات کوي او جوړجاړي ته به ځي، نور په هغې کې داسې مشخصات نه وو. بیا افغانانو خپل منځي مذاکرو ته هم لاړل او خبرو اترې شروع کړې. اوس چې دا کم پروپوزل یا وړاندیز چې راغلی دی دا تر ډېره حده پورې زه فکر کوم چې یو هغه د انګریزي په اصطلاح بلو پرنټ یا د لارې نقشه ده تر څو دا د مذاکراتي عمل تیز شي. امریکایان نه زه فکر کوم په دې تکل کې دي او په دې منډه کې دي چې زر تر زره د افغانستان کشاله د پای ته ورسیږي. په دې تکل کې دا وړاندیز کړی دی. اوس دا وړاندیز یعنی حتمي نه دی، دا کېدای شي چې د مذاکراتو یو اساس وګرځېږي یا هغه نقشه د لارې شي چې په دې باندې نور بحث کېدای شي. راځو چا دپاره د منلو وړ ده چا دپاره نه ده. بحث دا دی چې د سولې هر بهیر چې وي هغه موږ په پښتو کې ورته د جوړجاړي لفظ جوړو. جوړجاړی دا دی چې اوس نه به ته تیریږي، اوس نه به مقابل لوری تیریږي تر څو د منځ لار یا د خواته د منلو وړ نتیجه لاسته راوړو. په داسې حالت کې زه فکر کوم کله چې مذاکرې ته ځو نو طبیعي خبره ده چې قانون نشل باندې به بحث کېږي چې دا د داسې وي یا د آسې وي، مشر دې څوک وي مشر دې څوک نه وي. لیکن په ټوله کې زه فکر کوم د مذاکرې لپاره یو بلو پرنټ دی کېدای شي د پردې په مخ باندې یا د بدواتو مخ ته ټولې خبرې سپینې یو نه شي د منلو نه منلو، اما هغې خپل دلایل دي چې یو غټ دلیل یې دا دی چې تر څو پورې چې نتیجه نه وي ترلاسه شوي یو خوا به هم نه غواړي چې خپل پوزیشن واضح کړي د دې کوم وړاندیز شوی د هغې په اړه باندې. خو پردې تر شا به حتما بحث پ کېږي، ټول اړخونه به پې مذاکره کوي که دغه د بون مانند کانفرنس په ترکیه کې کېږي او که د هغې نه علاوه همداسې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې مخته ځي. په هر حالت کې به دغه بلو پرنټ باندې به خبره کېږي. سل فیصده دا منل کېدل یا نه منل کېدل وروستۍ خبره ده.
مننه ډېره مشتاق صاحب. ایاز وزیر صاحب یو بله خبره هغه دا چې خپله پاکستان چې دی هغه په دې اوس حالاتو کې یا په دې اوسنۍ منظرنامه کې یا د افغانستان د سولې بهیر کې خپل اکثره دا خبره کوي چې پر طالبانو باندې نفوذ لري یا نه لري. آیا پاکستان اوس هم داسې مهم رول لوبولای سي د طالبانو باندې د نفوذ په صورت کې چې په طالبانو هم هغه ومني چې کومه په افغانستان کې یا د افغان حکومت یا امریکا یا دا غواړي او خپله د پاکستان هم هغه چې کوم سیاسي خدشات دي هغه هم پکې پر ځای سي، څه انفلوئنس یا څه نفوذ ورباندې ولري؟
دې ته خوشحال نشته چې د طالبانو سره د پاکستان ډېرې نږدې اړیکې دي. د پاکستان خبره ډېره په آرام او په غور سره اوري، هغه باندې څوره عمل کوي څوره نه کوي دا د بحث خبره ده. ما زاړه د طالبانو سره چې کوم ډیلینګ شوی وو چې کله د ناردرن الائنس سره افغانستان کې جنگ او مزار شریف دا پنجشیر دی نقطې ته نه و رارسېدلی ده. هغه وخت کې دوی ډیپینډنس په پاکستان ډېر زیات و. هغه وخت کې هم زه دا ډېر په چا خبره وت کانفیډنس دا خبره کولی شم ځکه چې د هغه وخت زه ډېر نږدې د هغوی سره ملا عمر دوی د نورو سره مجلسونه کړي دي. ډېرې خبرې د پاکستان نه دي منلې د دې باوجود چې لکه مثال د بودا ړنګول چې و هغه پاکستان پر زور وکړ خو نه منه. د اسامه بن لادن پاکستان حت الامکان هغه وخت کې کوشش وکړه چې کله زړې خبرې ویل امریکا نه و راغل نه منل. نو دارنګه هغوی کې دا شی شته افغانان دي پښتانه دي طالب سره یا د اشرف غنی د حکومت سره نه پیژن چې امریکا او پاکستان د مینې په لار خبره کوي که د ډنډې په لارې کوي. ډنډې په لار به زه نو نه چې یو منی د پاکستان د مینې خبرې اوري خو په هغه باندې فصلو کې فصل باندې عمل کول ګران دي. شاید اتیا ومني خو سل نه مني. خو بیا هم که د بلینکن خط راواخلی هغه کې دې طرف ته اشاره شته چې پاکستان ته ویلي دي چې د طالبانو دا معاملات چې دي الفاظ ما نه ایر دي نو زه به الفاظ ځانه نه راولم. پرشر په دې دی چې لکه د طالبانو سپورټ به هم هغه رنګ کموي چې مشکلات نه جوړوي. نو لکه طالبانو به پاکستان نه غواړي چې تاسو پرشر راولئ چې هغه اومني دا د سولې جوړول. او ما اوریدلی دي چې پاکستان ته امریکې دا اشورنس ورکړی دی چې په اشرف غنی صاحب باندې به زه فشار راولم. زما ډېر نږدې دی یا زما کومک د هغه سره ډېر نږدې دی زما خبره په هغه باندې راځي یا شپه لگی اشرف غنی به زه راضي کوم طالبان به تاسو راضي کوی اوس به په دې کښې دا دواړه څومره کامیاب شي نشم ویلی.
مننه ډېر اعز وزیر صاحب. مشتاق کریم صاحب، اعز وزیر صاحب وایي چې ډېر په اعتماد سره ویلی چې ځکه دی وایي چې ډېر نږدې دی، او دا خبرې وختن په وختن د پاکستان نور چارواکي هم کوي، د حکومت په کچه هم یا کارپوهان هم کوي. په افغانستان کې دې خبرې ته څومره خلک اعتبار کوي چې پاکستان که طالبان ته ووایي نو طالبان سل په سله د پاکستان په موټ کې دي او هر څه کولای شي؟ د پاکستان دغه دریځ چې نه سل په سله باندې خبره نه منل، څومره په افغانستان کې دې ته خلک ور باندې اعتبار کوي یا باور کوي؟
ګوري، زه هم د وزیر صاحب سره تر دې حده پورې موافق یم چې ټولې خبرې نه مني. طبعاً چې کله یو ګوریلا ډله د یو منطقې نه فعالیت کوي نو هغه د هغوی تر اغېز لاندې وي. وزیر صاحب مثالونه ورکړل، یو مثال یې باید بل هم ورکړی وی چې طالبانو نه د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د ډیورنډ لاین ته رسمیت ورکړي، لیکن هغه وخت هغه هم ورسره طالبانو نه ومنلی چې دا د پاکستان د ډېرې مودې غوښتنه ده. نو سل په سله کې نشته. اما یوه بله خبره موږ او تاسې باید هېره نه کړو چې دا د منلو نه منلو هغه کم کانټکسټ یا سیاق چې دی هغه هم فرق کوي. د کم زمان خبره چې موږ کوو چې ټول یې نه منلې، هغه وخت او زمان د اوس سره فرق کوي. څومره ډیپینډنسي کچه چې ډېره وي په یو چا باندې تکیه کېدو کچه تر کومه اندازه پورې هماغه اندازه پورې خود مختاری بیا زیاتیږي او کمیږي. یعنی دغه ډیپینډنسي یا تکیه چې ده دا ټاکونکی رول لري. دویمه مسله دا ده چې دغه ګوریلا آؤټفټ یا ګوریلا ډلو په دې رینک اینډ فایل کچه باندې د رهبرۍ تر کچه باندې دغه کم چین آف کمانډ چې موږ ورته د ملیټري ژبه کې یا د نظامي ژبه کې ورته وایو، هغې کې هم داسې نه دي چې سل په سله کې د ټولې خبرې چې پاس کېږي لاندې دي ومنل شي. او د همدې له کبله کله کله مشران احتیاط کوي چې په لاندې باندې دومره ډېر فشار را نه وړي یا د هغوی د ایډیالوژي خلاف دومره ډېر لاړ نه شي چې هسې نه چې دغه د دوی کوم هغه صفونه چې دي هغه ماتې سره مخامخ شي، په صفونو کې بغاوت ته دوی برابر شي. نو په دې دلیل هم شاید ټولې خبرې د منلو وړ ونه اوسېږي. نو زه دې خبرې سره موافق یم. اما په افغانستان کې دا باور تل پاتې شوی دی چې په دغه ډلو باندې چې څومره اغېز چې پاکستان لري، څومره چې انکار کوي د هغې نه یې اغېز ډېر دی. او دې کې شک نشته چې اغېز کافي اندازه لري، لیکن په سل په سلو کې زه هم دا وایم چې نه لري. وغه دلایل ما مخکې ویلي چې یو خو کانټیکسټ فرق کوي، بل دا دی چې د چې رینک اینډ فایل او چین آف کمانډ او د پټو واک غځولو بحثونه چې دي، د دې له کبله مجبور دي چې بعضې پرېکړې او بعضې غوښتنې ونه منل شي.
چا مننه مشتاق کریم صاحب، ډېره مننه. اعز وزیر صاحب، یو بله خبره که ستاسو ورته پام وي، پخوا به د پاکستان په خارجه پالیسی کې چې کوم منتخبه حکومت وي او بیا ورسره اپوزیشن او سیاسي ګوندونه وي، دی به وخت نا وخته خبرې اترې یا دا به کول، فشار به کوي، بیان به کوي، کله به مخالفت کوي، کله تنقید کولی. خو په دې وروستیو کې داسې ګورو چې د افغانستان په اړه او په خارجه پالیسی کې په عمومي توګه باندې په پاکستان کې سیاسي پارټیانې بس غړي دي، په خپل داخلي سیاست ډېرې اخته دي، په خارجه پالیسی کې نه تنقید کوي او نه تعریف کوي. نو دغه حالت کې خپله، یعنی دوی له دا ټوله حواله کړې د فوج ته یا و حکومتونو ته چې دا پر مخ یوسي، او د افغان سولې کې به د دې هم یو اړخ شته که نه؟
که تاسو مقصد د سیاسي مخالفو ګوندونو نه وي،
ټولې سیاسي پارټۍ
خو ګوره تاسې ځکه نه دي چې عمران خان تحریک انصاف چې دی یا واړه واړه ګوندونه په سند کې یا بلوچستان کې دي، دا خو د عمران خان سره په مرکز کې دي، دوی حکومت ته یې نو عمران خان تللی و کابل ته، اشرف غني صاحب سره مجلسونه وکړل، پریس کانفرنس یې وکړه، دلته هم وقتاً فوقتاً بیانونه ورکوي، دا هغه ویاند وایي، دا هغه وایي جوسف چې دی سیکیورټی ایڈوائزر هغه سره په تفسیر کې په بحثونه هم کوي، شاه محمود قریشی هم خارجه وزیر کله نا کله بیان ورکي، نو آخو لګیا یې پاتې شول. دا نور مخالف ګوندونه دا خبرې کوي بالکل ویایي، خو زیاتر فوکس د هغوی په داخله خپل منځ کې جګړې چې د عمران خان سره د هغه دي په الیکشن باندې، د سینټ په الیکشن کې په چیرمنی یا عمران خان لرې کولو، زیاتر فوکس په هغه باندې دی، ټول زور په هغه باندې کوي. دا نورې خبرې شاید ځکه پرېږدي دي چې یو خاصم حکومت نه مني چې دوی وایي، نو بیا چا زړه ولې بد کړي؟ نو په هغه باندې زیات کمنټ نه کوي یا په اندرونی معاملاتو کې د عمران خان سره جنگ کوي.
مننه ایاز وزیر صاحب. مشتاق رحیم صاحب، ستاسو په خیال باندې خپل په افغانستان په داخل کې چې کله د انټونی بلینکن د امریکا د خارجه وزیر یا بیا د خط مخې ته راغلی دی، افشا شوی دی، یا بیا ورسره دا بل پلان لار نقشه چې د تاسو بلو پرنټ یاد کوي، خپل د افغانستان په داخل کې سوای د حکومت نورې ډلې چې کمی دی یا سټیک هولډر دی یا په دې کې ونډه لري، دا غوڅ غبرګون چې دی هغه څومره یا امریکا پلاوه دی یا افغان حکومت پلاوه دی، هغه کې که تاسو لږ تصویر راکړئ.
له بده مرغه په کابل کې د سیاستوالو او حکومت ترمنځ همغږي ډیره کمه ده، او هغه اجماع یا کنسنسس چې اړینه وه چې دلته باید موجوده وای هغه نشته دی. یو تعداد سیاستوال چې د افغان حکومت نه په دې خفه دي چې د دوی د توقع مطابق دوی ته په حکومت کې واک یا ځای نه دی ورکړل شوی، هغوی ډیر تمرکز په دې دی چې په هر قیمت وي، هر رقم وي، چې غني د صحنې نه ووځي او دوی ته واک ورسیږي. لیکن زه دا دوه ورځونه وینم چې ولسمشر په دې تکل کې دی چې بیرته د سیاستوالو سره هلته په کابل کې اجماع ته ورسیږي، دوی سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. پرون یې دوستم سره لیدلې دي، نن ما چیرته ولوستل چې قام احمد نور ته کسان لیږل شوي او دا د اجماع جوړولو هڅه روانه ده. په دې برخه کې تر ټولو پیاوړی غږ د پخواني ولسمشر حامد کرزي دی، هغه تر اوسه پورې دومره ځانګړی غبرګون نه دی ښودلی. خو په ټوله کې داسې هغه اندازه باندې چې لازمه وه چې تیز غبرګون دي وښودل شي یا دغه خط ملاتړ دي وشي، په هغه اندازه باندې هم د توقع مطابق دوی مخته نه دي تللي. خو په ټوله کې د اجماع کمبود چې دی، حکومت موقف یا دریځ یو اندازه کمزوری کړی دی چې حکومت اوس په دې تکل کې دی چې بیرته دغه سیاستوالو سره یو همنظري او همغږي پیدا کړي، تر څو دغه ضعیف اپوزیشن څخه ووځي او د پیاوړي ځینه وغږېږي.
ډېره ډېره مننه مشتاق رحیم صاحب. د مشال تران لاندې بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسېږي. ستاسو مشتاق رحیم صاحب او ایاز وزیر صاحب د دواړو ډېره مننه بحث کې برخه راسره واخیسته. تاسو دواړو ته شر وځو. اوریدونکو، تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اوریدلی. په بحث کې مو موضوع د افغانستان د سولې بهیر وو چې د امریکا د افغانستان لپاره د سولې په برخه کې ځانګړی استازی زلمی خلیزاد اسلام آباد ته تللی وو، د پاکستان د فوج له مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره لیدلی وو، او هغه ته دا ویلي وو چې پاکستان باید په افغان سوله کې دوامداره رول ولوبوي. د دې مختلف اړخونو باندې جاج اخیستی خپل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن افغان حکومت ته یو خط لیکلی چې هغه اوس افشا شوی دی، او بیا ورسره یو بله لار نقشه ته پاڼې ده هغه هم مخې ته راغلې ده. نو د دې ټولو هر اړخیزم جاج اخیستی. میلمانه مو په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر او په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وو. بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړو ته خدای پاماني وایي.
د مشال ترنا لاندې
غزل میں وایو مونگا ہریو خواند دی وطن تا شزل میں وایو زیدنن پلا رچی خوو تننگیا لے وایو خلپو کل تنگی دا مارو